پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. سلام، د ازادې رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعت خبرونه کې د نړیوال بانک مشر وایي چې په اوسنیو شرایطو کې له افغانستان سره د بندو مرستو د بیا پیل امکان نشته.
فکر نه کوم چې د اقتصاد د بشپړ پاشل کېدو وروسته هلته دننه کار وکړو.
طالبان له امریکا سره د مذاکراتو د پیل هرکلی کوي.
خبرې نتیجه ورکړي او موږ مخکې تجربه لرو چې د امریکانو له اوږدې جګړې وروسته خبرو نتیجه ورکړه چې جنګ پای ته ورسېد.
د پاکستاني طالبانو تحریک له خپل حکومت سره اوربند وکړ او په کندز کې د یو شمیر رسنیو فعالیت بند شوی.
په کندز کې کلس رسنۍ ویل پلسو کې درې دانې فعال دي او نورې ټولې بندې دي.
نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمای کې 25 دقیقې 19 بحث خپریږي. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان معتقد دی و لوړ پوړي پلاوی په مشرۍ سبا پاکستان ته ځي. د امریکا دفاع وزارت وایي هڅه کوي د خپلو افغان کارکوونکو د کورنۍ غړي هم له افغانستان وباسي. پاکستانی طالبانو تایید کړ چې له حکومت سره یې اوربن کړی چې سر له ننه به اعتبار لري. بشپړ خبرونه. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان معتقدی و جکپوری پلاوی په مشرۍ سبا چهارشنبه پاکستان ته ځي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې وویل چې د دې سفر په مهال د اړیکو پر پراختیا، اقتصاد، ترانزیت، کډوالۍ او د خلکو د تګ راتګ پر اسانتیاو خبرې کیږي. په خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوي چې له ښاغلي معتقي سره به په دې سفر کې د مالیه او سوداګرۍ وزیران او د دغو وزارتونو کاري ډلې هم ملګرتیا کوي. د طالبانو مرستیال ویان احمدالله وسیق پرون ناوخته د دې سفر په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محترم مولوي امیر خان معتقي صاحب کېدستي و هیئت په ملتیا باندې د پاکستان هیواد ته رسمي سفر وکړي. هغوی دعوت ورکړی ده او طبیعي خبره ده چې هلته به د دواړو هیوادونو د اړیکو د لا پیاوړتیا او داسې د امنیتي او تجارتي مشکلاتو او مولوکانو پر سر باندې به خبرې کوي.
وقت د طالبانو له رسیدو وروسته د پاکستان ته د ښاغلي متقي لومړنی سفر بلل کیږي. یوه میاشت وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم کابل ته تللی و او له طالب چارواکو سره پر بیلابیلو مسئلو خبرې کړې وې. پاکستان له دې وړاندې له نړۍ غوښتي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني، خو خپله هم تر اوسه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې تر اوسه پورې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا د دفاع وزارت وایي هڅه کوي چې د خپلو افغان کارکوونکو د کورنۍ غړي هم له افغانستان وباسي. د دې وزارت ویان جان کربی پرون دوشنبه په واشنگټن کې وویل د کورنۍ په دې غړو کې ښځې یا میړه او تر یوشت کلونو ښکته هغه اولادونه حسابیږي چې واده نوی کړی. د امریکا دفاع وزارت دغه هیواد ته له تازه تللو افغانانو غوښتي چې د کورنۍ د غړو کره معلومات او اسناد ور وسپاري. د امریکا د پوځ اړوند ورځپاڼې سټارز اند سترایپس لیکلي متحدو ایالتونو دا پریکړه وروسته تر دې وکړه چې افغان همکارانو د کورنۍ غړو ته د ګواښ خبره ورته وکړه. امریکا او نورو متحدانو کابل ته د طالبانو له راتګ وروسته په دوو اونیو کې څه باندې 1,00,000 افغانان وویستل. د یو بل خبر لمخې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي په افغانستان کې سخت ژمی به د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه چې لا هم بشپړ فعالیت ته نه دی چمتو شوی د هغو کسانو لپاره چې غواړي له دې هېواده ووځي نوې ستونزې رامنځته کړي. ټام ویست په واشنگټن کې خبر اعلان ته وویل طالبانو تر اوسه خپلې ژمنې تر ډیره پر ځای کړي او هغو امریکایي اتباعو او د امریکا د اوږدې مودې هستوګنې اجازې لرونکو ته یې چې غواړي له افغانستان ووځي د وتلو اجازه ورکړي. خاغلی وست زیاته کړه د په باور اساسي ستونزه چې دوی به ور سره مخامخ وي هغه تر ډیره لوجستیکي ستونزه ده چې په تیره بیا اوس چې ژمی را روان دی دا به ډیره سخته وي چې ډیر کسان له دغه هوایي ډګر وایستل شي. ټام وست وویل د کابل د نړیوال هوایي ډګر د رینوی ډیر څراغونه مات دي، هغه کار نه کوي او د ژمي په میاشتو کې د دې هوایي ډګر د فعالیت وړتیا د پوښتنې وړ ده. په اګست کې چې طالبانو یې په نیمایي کې کابل ونیو تر پایه له دې هوایي ډګره د امریکایي او نورو هیوادونو د ادباو په ګډون له 160 زرو زیات کسان وېستل شول. پاکستانی طالبانو تایید کړ چې له حکومت سره اوربن کړی چې سر لننه به اعتبار لري. د پاکستان حکومت پرون دوشنبه اعلان وکړ چې د یوې میاشتې په مخې د تحریک طالبان پاکستان له ډلې ټی ټی پی سره اور بند کړی دی. د پاکستان د حکومت ویان فواد چودري په یوه ټویټ کې لیکلي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت تحریک طالبان پاکستان او حکومت ترمنځ اور بند د زمینې په برابرولو کې مرسته کړې ده. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی په یو بیان کې وویل چې دغه اور بند به د یوې میاشتې په مخه د دسمبر تر نهمې نیټې پورې دوام ولري او په دې موده کې به دواړه لوري یوه کمیټه جوړوي چې خبرو ته دوام ورکړي. هغه زیاته کړه چې دواړه لوري به د اوربند درناوی وکړي. د تحریک طالبان پاکستان څخه دریزه ډله په 2001 میلادي کال تاسیس شوې او په تیرو 14 کلونو کې د دې ډلې لخوا په ترسره شوو حملو کې په زرګونو کسان وژل شوي دي. او د سپیس ایکس کپسول چې څلور ستور مزلې پکې سپاره وو له نړیوالې فضایي اډې څخه بیرته ځمکې ته د امریکا د فلوریډا ایالت سواحلو ته نږدې د مکسیکو په خلیج کې په خوندلي ډول راکوز شول. په دغه بیړۍ کې دوه امریکایان، یو فرانسوي او یو جاپانی سپاره وو. دوی په نړیواله فضایي اډه کې د اپریل 24 رئیس وخت تیر کړی او په دې موده کې په سلګونو آزموینې ترسره کړي او هم د دې اډې د سولري سیستم په نوي کولو کې مرسته کړې ده. دوی د سپیس ایکس د کمپنۍ په ډراګن کپسول کې چې تر ډېر الوتنه په خپله سنبالوي ځمکې ته راښکته شول.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، را سره اوسئ د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. ورزو لومړی راپور ته، طالبان وایي له امریکا سره د خبرو بیا پیل ښه ګام دی. د دوی ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل طالبان د ستونزو د حل لپاره په خبرو باور لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ ویلي واشنگټن په دوحه کې له طالبانو سره د خبرو د بل پړاو د پیل لپاره چمتووالی نیسي.
په داسې حال کې چې امریکا له طالبانو سره په دوحه کې د خبرو بل پړاو ته چمتووالی نیسي، طالبان دا د ستونزو د حل لپاره ښه ګام بولي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد د سه شنبې پورز ازادي راډیو ته وویل د ستونزو د حل په برخه کې مذاکره ښه پایله ورکولی شي.
اول خو داسې دي امریکایي استازی بیا راتګ سیمې ته او یا د اسلامي مرکز ته سره لیدل د ښه ګام د ستونزو د حل ښه لار بولو، ځکه تفاهم او خبرې نتیجې ورکوي او موږ مخکې تجربه لرو چې د امریکایانو له اوږدې جګړې وروسته خبرو نتیجه ورکړه چې جنګ پای ته ورسېد. اوس هم ستونزې باقي پاتې دي، دا د خبرو د لارې حل کېدلی شي او موږ د دې موضوع طرفدار یو.
تازه د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټام ویسټ ویلي چې واشنگټن په دوحه کې له طالبانو سره د خبرو بل پړاو ته چمتووالی نیسي، خو د دغه خبرو د پایل د کرن نیټې په اړه څه نه دی ویلي. خاغلی مجاهد هم د خبرو د پایل د نیټې په اړه څه ونه ویل. د دې خبرو اجنډا هم نه ده ډاګیزه شوې، خو په افغانستان کې د داعش ډلې مخ پر زیاتېدونکو فعالیتونو ته په پام سره ګمان کېږي چې همدا موضوع به د بحث اصلي ټکی وي. متحده ایالاتو ویلي چې امریکا په افغانستان کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش د حملو د زیاتېدو په اړه اندېښمنه ده او هم په دې هیواد کې د القاعده دوامدار حضور ته ژور اندېښنه لري. د رویټرز خبری اژانس د راپور لمخې ټام ویسټ 13 ورځې ناوخته له بروکسل د ټلیفون لاري په واشنگټن کې خبري اعلان ته ویل واشنگټن غواړي چې طالبان د داعش پر ضد بریالي شي. خاغلی ویسټ اوس مهال په ناټو کې د خپل متحدینو او د سیمې د هیوادونو سره د خبرو لپاره اروپا ته تللی. ټاکل شوی چې نوموړی روانه ونې پاکستان، هند او روسیې ته هم ولاړ شي. د اگست په 15مه د وسلوالو طالبانو لخوا د کابل تر نیول کېدو وروسته د پلازمینې په ګډون په کندهار او کندوز ولایتونو کې داعش وسلوالو خونړۍ حمله وکړې چې د لسګونو ملکیانو په ګډون پکې 14 امریکایي پوځیان هم وژل شول. امریکایي چارواکي باور لري چې خای داعش وسلوال په شپږو میاشتو کې د دې جوګه شي چې له افغانستانه بهر بریدونه وکړي. په همدې حال کې ټاکل شوی چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سبا یو پلاوی په ملتیا پاکستان ته سفر وکړي. دا به پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاکستان ته د طالبانو د یو لوړ پوړي چارواکي لومړنی سفر وي. طالبان هم په دې اړه چې آیا خاغلی متقی به په پاکستان کې د امریکا له ځانګړي استازي سره مخ او ورسره به وګوري کنه سنوایی. دا سفرونه داسې مهال دي چې ټاکل شوی د راتلونکې اونۍ د چهارشنبې په ورځ هند د افغانستان د وضعیت په اړه یوه غونډه را جوړه کړي. دې ناستې ته د پاکستان، روسیې، چین، ایران او تاجکستان د ملي امنیت مشاورین وربلل شوي، خو پاکستان پکې وار د مخه د نه ګډون خبره کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. نړیوال بانک وایي له افغانستان سره د دې نړیوالې مؤسسې د درېدلو مالی مرستو د بیا پیل امکان نشته. د دې بانک رئیس دیوید مالپس که څه هم د ملګرو ملتونو او ځینو ادارو پر مټ له افغانستان سره د بشري مرستو ډاډ ورکړی، خو دی وایي د اقتصاد د بشپړ پاشل کېدو نه وروسته فکر نه کوي چې په افغانستان کې بیا فعالیت پیل کړي. طالبان بیا وایي چې هڅه کوي دا ستونزه د خبرو له لارې حل کړي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
غلام فاروق د ننګرهار له کوټ ولسوالۍ تر جلال آباد ښار راغلی څو کار روزګار پیدا کړي. وایي که په ټوله میاشت کې 15 ورځې همکار وکړي لویه خبره ده.
لس بجو تو بجو پورې ناست یو او د ګاډي کرایه وسم زمونږ نشته، کنه د ګاډي کرایه موږ د جیبه وش نو مطلب دی چې په میاشت کې څه خبره 15 ورځې شپږ ورځې کار نه لګي او منډه را منډه زه کوم چې موږ بل کار نه، دا زموږ وسیله ده.
د بیروزګارۍ، بېوزلۍ او بد اقتصادي وضعیت دغه ګونه داسې مهال پورته کیږي چې د افغانستان یو له مهمو مالی ملاتړ کوونکو له دې هیواد سره د مخامخ مرستو د درېدو خبره کړې. نړیوال بانک چې له افغانستان سره یې له 2002 کال تر اوسه 15.4 میلیارد ډالر مرسته کړې او لسګونه پروژې یې تمویل کړې، وایي د هیواد سره یې د درېدلو مالی مرستو د بیا پیل امکان نشته. واکتا د طالبانو له رسیدو وروسته نړیوال بانک له افغانستان سره خپلې مالی مرستې بندې کړې. د دې بانک رئیس دیوید مالپس د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو مرکز کې وویل،
فکر نه کوم چې د اقتصاد د بشپړ پاشل کېدو وروسته هلته د نن کار وکړو. یوه ستونزه د پیسو د ورکړې ده. هغه کار ته په کتو چې اوسنۍ حکومت یې کوي په واقعي توګه د پیسو د څرخ امکان نشته.
که څه هم ښاغلی مالپس د سره صلیب او د ملګرو ملتونو د خیریه بنسټونو په مټ افغانانو سره د بشري مرستو ډاډ ورکوي، خو د افغانستان له سقوط سره مخ اقتصاد ته دا خبر نور هم ملامتونکی دی. نړیوال بانک په افغانستان کې د لسګونو پروژو مالی ملاتړ کوو چې پکې پراختیایي، رغنیزي او خلکو ته د کار روزګار پیدا کېدل شامل وو. د دې ترڅنګ نړیوال بانک د افغانستان د روغتیايي سیستم یو له تر ټولو ستر اقتصادي همکار و چې د دې نظام نږدې 80% بودیجه یې ورکوله. دوه ورځې وړاندې ازادي راډیو ته په کابل کې د افغان جاپان روغتون روغتیا پالانو مسؤلانو یو لیک کې ولیکل، نه یوازې دا چې څلور میاشتې کېږي معاش یې نه دی اخیستی، بلکې په روغتون کې دننه روغتیایي خدمتونه صفر ته په ښکته کېدو دي. د دې روغتون مالی ملاتړ نړیوال بانک و چې اوس یې مرستې بندې دي. طالبان وایي هڅه کوي چې دا ستونزه حل کړي. د طالبانو د سرپرست حکومت د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال وایاند زبیح الله مجاهد،
بانک موضوع هغه حل کی اس کله هیوادونه او امریکا خپل دریز دی پیسو دی نیولو په برخه کې تغییر کی. زه فکر کوم دا موضوع دی تر امریکایي پالیسی پورې اړه لري. زه مختلفه شوم چې د ستونزې په لوي کې حل شي.
د نړیوال بانک سربیره د پیسو نړیوال وجهي صندوق چې د افغانستان یو بل مهم مالی ملاتړ او هم خپل مرستې د امنیتي وضعیت او د خوځو د حقونو په اړه د اندېښنو په خودلو سره درولي. د اقتصادي مسایلو کارپوهان له افغانستان سره د نړیوال بانک د مالی مرستو درېدل د اقتصادي سقوط سره د دې هیواد د مخ کېدو په معنا بولي. د توې له قوله نړیوال بانک په افغانستان کې د پراختیايي پروژو مالی ملاتړ کوي چې له یوې خوا یې پرمختګ ته زمینه برابروله او تر خوا یې د بیروزګارۍ ګراف راټیټ کړی و. خو د مرستو بندیز به یې ګواښ نور هم زیات کړي.
په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي نړیوال بانک د روان کال له نومبر میاشتې راهیسې پر هغو روغتونونو خپل مالی ملاتړ درولی دی چې د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د مبارزې په برخه کې کار کوي. له دې امله د کووید 19 د درملنې 8 روغتونونه او روغتیایي مرکزونه بند شوي دي. په دې اړه زما همکار اجمل تورمان د روغتیا وزارت د خدمتونو د وړاندې کولو د برخې له مرستیال ډاکټر عبدالباری عمری سره مرکه کړې او په سر کې د نړیوال بانک د نملاتړ له کبله د روان وضعیت په اړه ترې پوښتلی دي.
بدبختانه د نومبر لومړی نیټه څخه نړیوال بانک د هغو تعهداتو خلاف چې د افغانستان له خلکو سره درلودل هغه و ډیر شروختیایي مراکز چې د کورونا په برخه کې فعالیت ترسره کاو د هغو دروازې تړلې او مؤسساتو ته ویل دي چې موږ نور نشو کولای چې دغه نوروختونو اکمال ترسره کو چې دا کار د نړیوالو قوانینو د نړیوالو بشري قوانینو صحیح قوانینو یو خلاف عمل ده او موږ له ټولو هغو نړیوالو سازمانونو څخه غوښتنه کوو او په دوی غږ کوو چې دوی د صحت برخه دوی د روغتیا برخه یو سیاسي اجنډا ته نه داخلي او چون د صحت برخه ده یو بې پرې او یو بې پولې برخه ده دوی دې په دغه برخه کې په خپلو تعهداتو ودرېږي او د افغانستان له خلکو سره چې مخکې دوی کوم تعهدات درلودل کوم به مرستې کولې هغو ته دوام ورکړي.
که چیرې وضعیت همداسې دوام وکړي فکر نه کوئ چې د کورونا په څلورمه څپه کې به افغانان له سختو ستونزو سره مخ شي؟
کچېرې دوی خپل مرستې په دغه ډول باندې بندې وساتي او د افغانستان له خلکو سره مرسته ونشي کړلی نو کېدای شي کورونا په څلورمه څپه کې موږ د یو ستر بشري ناورین شاهدانو اوسېږو چې پړه به بیا دوی په غاړه وي.
تاسو تر اوسه پرې څه کړي؟ آیا له نړیوالو سازمانونو سره مو په دې اړوند خبرې کړي؟
نو د صحت عامه وزارت یا د عامې روغتیا وزارت په دغه برخه کې عملا لاس په کار ده او موږ ډېر کوشش کوو چې له نړیوالو سازمانونو سره مجالس ترسره کوو او عملا له دوی سره مو اړیکې سته او سره په اړیکه کې یو تر څو منابع پیدا کوو چې یاد روغتونونه بیرته پرانیزو او د ولس د خلکو مشکلات حل شي. او نیک مرغه ویلی شم چې ایو ایم موسسه وعده کړی چې دوی به د هرات، هلمند، کندهار او ننګرهار د کورونا اړوند روغتونونه او ټیمونه بیرته فعال کړي او د هغو اکمال او تمیل به په غاړه اخلي.
د روغتیا وزارت د روغتیایي خدماتو د برخې مرسیال ډاکټر عبدالباری عمری و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو خو اوس ورځو اقتصادي خبرونو ته.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه کسان د قحطۍ سره مخ دي. د دې ادارې اجرایوي مشر ډیوید بلیسی په خپل ټویټر باندې لیکلی چې په دې هیواد کې شاوخوا 23 میلیونه کسانو ته مرستې برابروي. نوموړي ویلي چې د ټولې نړۍ په 340 هیوادونو کې شاوخوا 540 میلیونه کسان د قحطۍ سره مخ دي چې یوازې 3 میلیونه په افغانستان کې دي. د نوموړي په خبره اوس مهال شاوخوا 95% افغانان کافي خوړو ته لاسرسی نه لري. د دې سازمان د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو دراتک نوړان دي هم د پرلپسې وچکالۍ او لکبل په ګڼ شمیر سیمو کې خلک د خوراکي موادو د کمښت سره مخ وخو. د طالبانو دراتک نوروسته نه وازیدا چې په افغانستان کې بهرنۍ مرستې بند شوي، بلکې د افغانستان میلیارډونو ډالر بهرنۍ شتمنۍ هم چې ډیره په متحده ایالاتو کې دي کنګل شوې دي. د افغانستان نوی کابل بانک د وی خبر پاڼې په خبرولو سره خپل ټولو ګډونوالو ته اعلان کړی چې په کابل ښار کې شپاړس څنګ د دوی پر مخ پرانیست دي. دغه بانک ویلي چې دوی نه یوازې په کابل بلکې په 23 ولایتونو کې هم خپل څنګ پرانیست دي او د دې بانک ګډونوال کولای شي چې خپل راکړې ورکړې په اسانۍ سره ترسره کړي. د افغانستان د نوی کابل بانک په خبر پاڼې کې دا هم ویل شوی چې له دې وروسته خلک کولای شي د برق د بیلونو پیسې هم د تحویلې لپاره دغه بانک ته راوړي. یاد بانک په داسې حال کې دغه اعلان ورکوي چې د طالبانو لراته ګرسه د بانکي خدماتو پس بهیر خلک له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدليږي: یو امریکایي ډالر، یو نوی افغاني درویش پوله، یو ایرو 104 افغاني، یو انګلیسي پاوند 106 افغاني 50 پوله، یو سعودي ریال درویش افغاني 50 پوله، زر ایراني تومان 3 افغاني 28 پوله، زر هندي کلدار 109 افغاني او زر پاکستاني کلدار 499 افغاني.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د پاکستان د حکومت او د غیر قانوني تحریک طالبان پاکستان ترمنځ په مذاکراتو کې پرمختګ شوی. د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزیر پرون وویل چې د یو تړون لمخې حکومت او وسلوال طالبان پر اوربان سله شوي دي. وروسته د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد عمر خراسانی هم په یو بیان کې دا تایید کړه او وی ویل چې دا اوربان به د نومبر له 9 یعنی لنن څخه د دسمبر تر 9 پورې دوام وکړي. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ رادیو د مشال څنګه خبريال غلام غوس راکوي.
د اطلاعاتو او پاکی وزیر چودري پواد حسین لخوا تیر ماخام رسنیو ته پخپور شوی یو ویډیو بیان کې ویلې شوې دي چې د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو پترس کې په ډزبندۍ کولو سلا شوې ده.
ایک معاہدے کے تحت حکومت پاکستان اور تحریک طالبان پاکستان مکمل سیز فائر کے اوپر آمادہ ہو چکے ہیں.
دوزنامی تر مخه تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان حکومت په مکمل دزبندۍ سلاشه وی دي. مذاکرات به د پاکستان د عین او د قانون لاندې کیږي. په دې مذاکراتو کې به د ریاست د حاکمیت، ملکی سلامتۍ، د اړوند علاقو د امن او د ټولنیز او اقتصادي استحکام لحاظ ساتل کیږي. او په دې مذاکراتو کې د افغانستان لنډمهاله حکومت د سہولتکاری رول لوبولې دي.
یعنی یو عبوری حکومت ہے، انہوں نے سہولتکار کا کردار ادا کیا ہے.
هم 13 ورځ بیا په اسلام آباد کې د قومي سلامتۍ په اړه د پارلماني کمیټې د غونډې وروسته د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د طالبانو سره په مذاکراتو کولو نیوکې کړې دي او هغه ویلي دي چې داسې مهم معاملاتو توې کولو کې په پارلمان کې مشاورت پکار وو.
او جو بھی پالیسی پارلمان کے اپروول کے بغیر بنے گا اس کا کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہوگا اور وہ کامیاب.
کومه پالیسی چې د پارلمان د منظورۍ نه بغیر جوړیږي هغه به قانوني حیثیت نه لري او کامیاب به نه وي. تحریک طالبان پاکستان زمونږ پوځي سپایان وجلې دي، زمونږ قومي مخکخان یې وجلې دي او د ای پی ایس ماشومان یې وجلې دي. نو دوی څوک دي چې د خپلې اندې د دغه وسلوالو سره خبرې کوي؟ زمونږ په اند چې د پاکستان سره پالیسی هم وي نو پارلمان به د هغې منظوري ورکوي. بلې خواته تحریک طالبان پاکستان هم د پاکستان د حکومت سره د مذاکراتو په اړه یوه خبرپاڼه خپره کړې ده او د طالبانو د ویان محمد خراسانی لخوا د خبرو اترو پخلی شوی دی. په دغه خبرپاڼه کې سلور نکات لیکل شوی دي چې پکې په لومړی نقطه کې ویل شوی دي چې مذاکرات مخ په وړاندې د بوتلو لپاره بیلابیلې کمیټیانې جوړې کړې شوې دي. په دویمه نقطه کې د 9 نومبر یعنی د نن نه تر 9 دسمبر پورې د یوې میاشتې د اوربند خبره ده. په دریمه نقطه کې په دواړو خواوو د ډزبندۍ د احترام کولو خبره ده. او په څلورمه نقطه کې لیکل شوې دي چې د افغانستان طالبان د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کولو کې د دریمګړي رول لوبوي. خو د دې ذکر شوی معلوماتو نه علاوه د پاکستان د چارواکو او د طالبانو لخوا د مذاکراتو د نورو جزئیاتو یا بندیانو د خوشی کولو یا نورو معاملاتو په اړه سندي ویلې شوی. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
امروز حقوق هسته ایمون رو
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. د همدې خبرونې په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیز باس لرو. په نننۍ باس کې به د افغانستان په اړه د هند په کوربتوب د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو د غونډې د اهمیت او اغیزو په اړه خبرې اترې واورئ. خو له هغه مخکې، په کندز کې د یو شمیر سیمه ییزو رسنیو مسؤلان وایي چې په افغانستان کې د وروستیو تحولاتو په پایله کې په دې ولایت کې رسنیز فعالیتونه ټکنی شوي دي. دوی همداراز وایي چې یو شمیر سیمه ییزو رسنیو د اقتصادي ستونزو له کبله خپل فعالیتونه بند کړي دي.
د اقتصادي ستونزو له امله په کندز کې 14 سیمه ییزو رسنیو خپل فعالیتونه بند کړي دي او په دې شمیر کې یو تلویزیون و سیمه ییزې راډیوګانې او شپږ چاپي رسنۍ شامل دي. په نوموړي ولایت کې د سیمه ییزو رسنیو چارواکي وایي د پخوانی حکومت په حاکمیت کې په کندز کې 15 راډیوګانو، 4 خصوصي تلویزیونونو او شپږ چاپي رسنیو فعالیت درلود، خو د طالبانو په واکمنېدو سره 14 سیمه ییزو رسنیو د اقتصادي ستونزو له کبله خپل فعالیتونه بند کړي دي. په کندز کې د خاور تلویزیون مسول اکمل رحماني له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل
سابق دمنګ رسنې په اعلاناتو په بعض پروژو باندې چلیدلې اوس هغه تمام شی صفر دی ختم دی نو کچیر هم دغه شرایط دوام ولري نو دغه ټول رسنۍ سقوط سره مواجه کیږي په قندوز کې کلس رسنۍ ویل پلسو کې درې دانې فعال دي او نور ټول بند دي
د ځینو رسنوی مسولان وایي پخوا دوی د یو شمیر موسسات او دولتي ادارو پروګرامونه پروژې او دغه را سوداګریز اعلانونه یې خپرول او له همدې لارې یې خپل لګښتونه پوره کول خو د نظام بدلون له کبله پر دوی عایداتي سرچینې بندې شوي دي او له امله یې رسنۍ د سقوط له ګواښ سره مخامخ شوي دي په نوموړي ولایت کې د راډیو کندز مسول حسیب الله حساس وایي
په کندز کې یو شمېر رسنیو د اقتصادي ستونزو له کبله د خپلو دفترونو دروازې تړلې دي او اوس محدودې رسنۍ فعالیت کوي او که چیرې دې وضعیت ته رسېدنه ونه شي ښایي په راتلونکي کې پاتې رسنۍ هم خپل فعالیتونه بند کړي ځکه اعلانونه نشته او نه هم ملاتړ کوونکي دفترونه
په شمال ختیځ زون کې د افغان ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې مسول شهباز صابری وایي چې چیرې په افغانستان کې حاکم نظام د سیمیزو رسنوی وضعیت ته پاملرنه ونه کړي ښایي په کندز بغلان تخار او بدخشان ولایتونو کې لسګونه سیمیزې رسنۍ د اقتصادي ستونزو له کبله خپل فعالیتونه بند کړي
فعلا یک تلویزیون خصوصی به نام روشنی خاموش
اوس مهال په کندوز کې د روشنی په نوم یو تلویزیون خپل فعالیت بند کړي و سیمایز رادیوګان فعالیت نه لري او د غراز چاپی رسنۍ هم هیڅ فعالیت نه لري اقتصادي ننګونې نه یوازې په کندوز کې بلکې په شمال ختیځ زون کې د رسنۍ پر وړاندې جدي او اصلي ستونزه بلل کیږي
د کندوز د اطلاعاتو فرهنګ رئیس متی الله روحانی وای دوی د اسلامي ارزښتونو او د ملي ګټو پرانا کې د رسنوی لو فعالیتونو ملاتړ کوي
اکثرت وی بیرته خپل فعالیتونه پیل کړی دي او هغه چا چې نه دي پیل کړی هغوی ته موږ دعوت کوو ورکو چې راشي خپل فعالیتونه پیل کړي دوی په برخه کې هیڅ نوې ستونزې نه لرو او زمینه ورته برابر وو تر څو دوی خپل فعالیتونه وکړي نو ټولو رسنیو ته که رادیوګانې دي تلویزیون نه دي ټولو ته زموږ لورې اجازه ده او دعوت ورکوو چې راشي خپل فعالیتونه ته بیرته ادامه ورکړي
د یو شمیر خبریالانو په وینا په افغانستان کې د وروستیو سیاسي تحولاتو له امله نه یوازې دا چې یو شمیر رسنوی خپل فعالیتونه بند کړي دي بلکې اطلاعاتو ته لاسرسی هم محدود شوی دی او دې مسلې خبریالان له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي خو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس بیا وایي دوی تل هڅې کړي چې په وخت سره دقیق او کره اطلاعات خبریالانو ته وړاندې کړي
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم حامد زه یو تن دکاندار د کابل لکارتیناو څخه خبرې کوم مشکل مودا د وکلا چې د طالبانو حکومت راغلی دی موږ دکاندارانی او راغلی دی دکانونه مترکی او د ادي دکانونه چې مثال په دولتي زمکو کې جوړ شوی الته کورونه دي د متر مربع په سر باندې دی 15 اتیا روپۍ واړی او وایي چې دا به میاشت میاشت دکان شاروالۍ ته تسلیموي یعنی په وړو کې دکان امي نو د میاشتې 2000-2500 افغانۍ پرې راځي موږ کرانشین یو زمونږ د دکانو کرایه 2000-2500 افغانۍ ده نو دوی وایي چې 2000-2500 به موږ تم راکوي او مالک ته به هم ورکوي او که داسې نه وي نو دکانونه هم پرېږدي دیوال پکې وکړي
السلام علیکم فرحان د ننګرهار ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم زمونږ د دغه دولت نه یو خواهش دی یو پوښتنه هم ده چې دغه د ګاډي کې ګرځي شخصي ګاډي کې که دولتي ګاډي کې دا سره خپل وسلې یا سره د دروازو نه ایسي خلک ته مرمۍ تیار تیر کړي هغه زمونږ پیغام دی خلکو ته ورسوي چې دا خلک ډېر په دغه ستونزو کې اخته دي مرمۍ تیر کړي سلاګانې میلې د ګاډ نه ایسي دي که راکټ یې که پیکای ور سره فلډرې مثال کا ور سره جکساري کار چې دغسې ګرځي دغه ډېر یو وخت حالات خراب دی وام مخي خلک خفګان سره مخامخېږي مشکلات سره مخامخېږي وسلام
منانا له کوزای دې زموږ ولایت ګریش مصالح سي باندې کوي ولا طالبان ټول مفور چې الله څخه غواړي چې د خپل څه په څو په داخل باندې وایي چې د خلکو د سینې غفلت پکښو کې مشکلات خلک پاتې شي او مړه خلک تر ناز کې افغانستان ډېر سخت د خپل څو یمر غواړو چې د امر سره سمو شور خلکو ته ورسیږي نو نور واځو سمون د افغانستان مې سمو سره افغانستان خو ته د امر سره د افغانستان خلک چې ډېر سخت د خپل څو یو چکلم ده او د ازادي راډیو سره نو خو هیڅ چې نو خو یې نام نشي چې وسلام وکړم
زما پیغام دا دی ټولو طالبانو ته چې ملي اردو او پولیس په خپل ځای کوي. ای د خدای بندګانو، دا خو څه کوپار نه دي، خپل ملي بیرغ په ځای کوي. تاسو بیرغ سره ولس څه ستونزه نه لري؟ تاسو ولې ملي بیرغ راخلی او د پښو باندې پر پاسه ګرځئ؟ خدای د قهر نه ویریږئ. السلام.
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ د خپرونې په دوهمه نیمایي کې. پنځه ویشت دقیقې اونیز بس خپرو، خو دا شیبه نوریاس نوري په سټوډیو کې دی، د خبرونو لنډیز اوروي.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د یو جګپوړي پلاوي په مشرۍ سبا چهارشنبه پاکستان ته ځي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د دې سفر په مهال به د اړیکو پر پراختیا، اقتصاد، ترانزیت، کډوالۍ او د خلکو د تګ راتک پر اسانتیاو خبرې وشي. د امریکا دفاع وزارت وایي هڅه کوي د خپلو افغان کارکوونکو د کورنۍ غړي هم له افغانستان نه وباسي. د دې وزارت ویان جان کربي پرون دوشنبه په واشنگټن کې وویل د کورنۍ په دې غړو کې ښځه یا میړه او تر یوویشت کلونو ښکته هغه اولادونه حسابېږي چې واده نه وي کړی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي په افغانستان کې سخت ژمی به د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه چې لا هم بشپړ فعالیت نه دی چمتو شوی، د هغو کسانو لپاره چې غواړي له دې هېواده ووځي نوې ستونزې رامنځته کړي. ټام ویست په واشنگټن کې خبر اعلان ته وویل طالبانو تر اوسه خپلې ژمنې تر ډېره پر ځای کړي او هغو امریکایي اتباعو او د امریکا د اوږدې مودې هستوګنې اجازې لرونکو ته چې غواړي له افغانستان ووځي د وتلو اجازه ورکړې ده. پاکستانی طالبانو تایید کړ چې له حکومت سره اوربند کړی چې سر لنن به اعتبار لري. د پاکستان حکومت پر دوشنبه اعلان وکړ چې د یوې میاشتې په مخه د تحریک طالبان پاکستان له ډلې ټي ټي پی سره اوربند کړی دی او هغه څلور ستور مزل چې په سپیس ایکس کپسول کې سپاره و له نړیوالې فضایي اډې څخه بیرته ځمکې ته د امریکا د فلوریدا ایالت سواحلو ته نږدې د مکسیکو په خلیج کې په خوندي ډول راکوز شول.
پینځویش دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف پینځو فیصد
متاسف یم چې حکومت
ته کړې نظام خطر کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
ونیز بحث پنځه ویشت دقیقې ته موزه صفی الله ستان یک ځای ښه راغلاست ویم. په دغه بحث کې به د هند په کوربتوب د سیمې د ملي امنیت د سلاحکارانو د غونډې په اړه باندې خبرې وکړو. تمه ده دا غونډه د افغانستان په روان وضعیت باندې وڅرخیږي. د پاکستان هیواد په دغه غونډه کې د خپل استازي د ورلېګلو څخه ډډه کړې ده. چین هم تر اوسه پورې ځواب نه دی ویلی، خو ایران، روسیه او د منځنۍ اسیا ځینو هیوادونو هند ته هوکړه کړې ده او تمه ده چې هلته خپل استازي دغې غونډې ته ورولیږي. په همدې تړاو د افغانستان د سیاسي او نړیوالو اړیکو دوه شنونکي او کارپوهان په دغه اوسني بحث کې راسره دي، ښاغلی عزیز الدین معارج پخوانی افغان ډیپلومات او ښاغلی بشیر زرمست د سیاسي چارو کارپو. دواړو ته ښه راغلاست وایم. ښاغلی معارج، د هند په کوربتوب په دغسې شرایطو کې د افغانستان په تړاو غونډه څومره مهمه ده، څومره د افغانستان په درد خوري؟
ډېره مننه زه تاسو ته احترام کرم ته قدرمن الما اوریدونکو ته زه د کومې سلامونه احترامات وړاندې کوم. خبره دا ده چې د هند دا غونډه په اوسني حالت کې افغانستان د اوسني کړکېچ حالت ته موږ ګورو، اقتصادي حالت ته ګورو، منځوي حالت ته ګورو او دا چې ځینې هېوادونه دوی پر اسنت نه پېژني او کورنۍ ستونزې هم دلته موجودې دي، راتلونکی زمی خوشحالي او همداسې اقتصادي بحرانو ته خامخا په د افغانستان پاک لمنه کې په نړیواله کچه باندې که په سیمه کې او خصوصا په ګاونډ کې غونډه ترسره کیږي دا به په افغانستان په اوسني حالت باندې اثر لري. په شرایط دې چې اول دې اجنډا مشخص او معلومه، مثلا د هندوستان د اوسني اجنډا د افغانستان پک د دې ادا کوي، مګر اجنډا مشخص او معلومه دې څو وړي، آیا دا چې ژمنه به وسی چې نړیوال دې ته واڅي یو میکانیزم سم ته جوړ شي او ژمنه ترسره کړي چې افغانستان دولت یا اوسني طالبان حکومت پر اسنه ته پیژني، آیا کېدای شي د ملت سره دوی مرستې اعلان کړي او سوداګري چاره مخته بوزي، آیا کېدای شي مثلا افغانستان طالبانو سره ګډ همکاري د اصلاحات او د دولتداری په څنګه کې ترسره کړي. نو دغه موضوعات معلوم نه دي. بیا هم د افغانستان دولت چې د افغانستان په حق باندې غونډه ده بلنه نه ورکول کیږي، یعنی هلته به څنګه د افغانستان وکړی چې د افغانستان استازي مثلا تخلادي وکړي ځان ته، یا ښه اغزي موقع وکړي، یا قوي ډیالوګ وکړي، یا خپل استراتیجی وړاندې کړي، یا خلکو ته نړیوال ته قناعت ورکړي، خپلې ګټې د هغوی ګټې تشریح کړي. دا خو په غیاب کې فیصله ده. بل خواته هغه هیواد مثلا ګاون هیواد پاکستان چې په طالبانو باندې قوي اصل لري، هلته د طالبانو اوس هم ځینې کورنۍ په هغه هیواد کې ځوان کې هلته موجودې دي، او تقریبا تر ډېره وخته پورې د کویټې او پېښورو اسلامآباد شوراګانې طالبان هلته رابندې دغه جنه کېدله. دا هیواد هم نه خبرېږي د رقابت او د خپل حریتوب په کا واجه باندې. نو کېدای شي دا څنګه چې نړۍ درک کړې ده، ګاونډیان هم دا درکوي چې طالبان دلته واقعت کې په دغه جغرافیه کې په فعلي حالت کې یو حکومت د طالب په نوم سره دلته خامخا دوی مجبوریتونه یا دوی اړ کوي چې طالبان سره اړیکې ونیسي، یا د ستراتیژي نقطې په بنیاد، یا د سوداګرۍ په بنیاد باندې، او یا هم دوی ته خطر او ډار هم په دې باندې کېدای شي. و هم ورته موجود چې دلته فکري اسلامي رژیم منځته راغلی کوم خطر ورته پېښ نه شي.
ښاغلی ماریس، تاسو ته به بیا هم راشو. ښاغلی زرمست، هند چې په افغانستان کې د طالبانو لواک تر رسیدو وار لمخه په اندېښنه کې، اوس چې طالبان واکمن شوي دي، دغه کانفرنس د څه لپاره دایروي؟
سلامونه تاسو ته، استاذ قدرمن ملمه ته، درنو اوریدونکو ته، د یو شروع جوړه اوسېږي. په منطقه کې یو جیوپولیټیکل چینج روان دی چې په هغه کې ډېر هیوادونه په تشویش کې دي، خصوصا ډېر غټ بدلونونه دا دي چې پوخا چې امریکا د پاکستان سره هم نظر وو، او الاینس سره وو، هغه اوس د چین سره چین طرف ته تللی دی، او هند په امریکې ته نږدې شوی دی. نو دلته یو غټ بدلون رامنځته شوی دی، او هند پوخا هم اندېښنې لرلې چې کله چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت کشمیر ته بجنګیان تلل، او د کشمیر کې بجنګیدل، دوی دا اندېښنې اوس هم لري. په قطر کې په یو دیرشم د اگست باندې د طالبانو د چارواکو سره کتلی وو، او بیا دوی په یو این کې په ملګرو ملتونو کې هم دغه اندېښنې راپورته کړې وه، او د هندستان لپاره یو ډېر سټیجم جی 20 کې برابر شوی و چې د ډېر لوړ پوړو چارواکو لکه جو بایدن او د خلکو سره دوی لیدنې کتنې کړې وي، او همدغه اندېښنې ورسره شریکې کړې وي چې په افغانستان کې دغه بدلون راځي، او د هندستان ګټې هلته په خطر کې دي، یا د هندستان امنیت ته ګواښ دی چې هلته وسلې رانشي، د کشمیر ته جنګیالي رانشي. ځکه چې په 1979 کې چې کله شوروي هلته ماتې وخوړله، نو په کشمیر کې هم جنګیالي وو خپل جنگونه د تسکړی وو، ځکه چې دوی د افغانستان د مجاهدینو د فتح ډېر زیات متاثر شوي وو. اوس هم څه موده مخکې د دوی یو لړپوړي قومندان داسې وینا کړې وه چې په افغانستان کې طالبان سره هم کامیاب شو، موږ به هم دغه شکست هندوستان ته ورکړو. نو دغه اندېښنې د هندوستان سره شته دی، او بله شکه چې که دغه کنفرانسونه د افغانستان په باره کې دایریږي، د دې نه یو ښه نتیجه راوتل شي، او حتی په طالبانو دپاره هم د دې نه یو ډېر ښه فیډبک راځي چې د نړیوالو غبرګون د دوی د حکومت د ترکیب سره څه دی.
مننه کوم ښاغلی مارج، د نړیوالو چارو د متخصص په توګه باندې، د افغانستان مسله خو تل یو څو بودي لانجه بلل کېږي. په ایران کې هم دغسې کنفرانس دایر شو، ځینې هیوادونه چې سره هم فکر هم نه دي بیا هم د افغانستان په تړه ورلاړل سره کېناستل. په هند کې به هم دغسې بیلګې ښایي موجودې وي. څه فکر کوئ کله چې مخالف نظرونه سره یو شي په یو میز باندې سره کېني، مګر هر یو به خپلې اجنډاوې مخ ته وړي، د افغانستان مشکل به حل کړی شي که څنګه؟ دغه اوسنۍ ستونزه چې په افغانستان کې د مثلا نړیوالې په رسمیت نه پیژني، افغانان له لوګي سره مخ دي، او عملا په مشکلاتو او جنجالو کې ګیر دی افغانستان.
ګوره، دغه د ګاون یا د سیمې هیوادونه ټول په حقایق باندې خبر دي، دوی ویني څه پیښیږي. دوه تاسو پورې په افغانستان کې امریکا خپل کنټرول لري، په ډول نه ډول باندې دغه مملکت اداره کوي، یا مستقیم یا غیر مستقیم. دا خپل مصارف کمولو لپاره د سیمې نه ووتله، هغه جدا بل خبر ده. اوس هم د څه اوازې وانګیر نسته، او ته تقریبا د روسي ولسمشر یا چارواکي او وزیر خارجه دا خبره به څه نه کوي، خو ځانه به اعتبار کوي چې امریکا غواړي په پاکستان کې بخنه غواړم په هندوستان کې عادي جوړي کی، یعنی اوس هم غواړي چې دې سیمه ته راشي. او بیا هندوستان یو غیر صنعتي هیواد هم ده، دې کوشش کوي حتی کوي چې مثلا د کافي پروژه خامخا دې کامیابولو ته رسوي. داسې ترکمنستان استقلالیه تر کوم هدف لري که نه لري، نور هیوادونه ځکه کوي د روسیې له وجې نه که نه، خو هندوستان بیا ته خپلواکي لري نسبت له پاکستان نور هیوادونه. یا مثلا آی پی آی پروژه چې پاکستان ځنډولې ده که نه، ایران وکړی سوه چې خپل پایپلاینونه تقریبا تر زایدانه پورې راولي، نو دوی ضرورت لري د ګازو تیل دې مسایلو ته. د هغه لپاره دوی هڅه کوي په سیمه کې د خپل امنیت د هغه دپاره. بل اتهام هم په دې باندې شته چې داعشان معمولا د هندوستان د شمال نه افغانستان خواته را روان دي. نو دغه مثال ته په کتو سره نړۍ دا سیمه هیوادونه ټول دا درکوي چې مثلا پروګرامونه څه په سیمه کې روان دي. خامخا دوی نگراني وستري که روسیه د خپلې غونډې کوي، که مثلا ایران ده اندازه کېدای شي راتلونکي کې په ملګرو ملتو کې یا په پاکستان کې هم چې غونډه جوړه شي داسې په اوازې هم شته. نو دوی خپل تدابیر نیسي ځکه دوی په دې پیږي سره څنګه ما وخت ویلې طالبانو سره دوی خامخا اړیکې نیسي، اړیکې دوی په زور یا په جګړې په بنیاد باندې نه شي کولای یا نه یې کوي، ځکه دوی پیږي د جګړې پایله دوی په ګټه باندې نه ده او دوی په کې تاوان کوي، ضرر کوي او په کې نښلي. نو بنا دوی به د مرسته له لورې نه یا مثلا د طالبانو سره به تعامل کوي. راو د رسمیت پېژندلو مسله، رسمیت پېژندلو مسله چې په دوحه کې یو تړون د امریکا او طالبانو په منځ کې لاسلیک شوی، دغه دوه عمده شرایط چې د ملګرو ملتونو د سازمان په موجودیت یا د هغوی په حضور باندې لاسلیک شوي دي، لکه د راتلونکي حکومت به امارت اسلامي نه وي، د دولت اسلامي افغانستان یا جمهوري اسلامي افغانستان به وي. او دوم هلته په صراحت سره ویل شوي دي چې راتلونکی حکومت به د بین افغاني مذاکرو په ترڅ کې یو موقت حکومت یا او ائتلافي به ائتلافي معنا ده. طالبان او پخواني چارواکي به سره یو ځای کېږي او سدلو تپلس پخواني مفسدین راسدین ول. نو بنا دې د زور له طریقه راغله افغانستان ته او په زور باندې حاکمه کې دا اوس تاسې وګورئ ځینې ناخواله په دې نه هم شته. له یوه خوا نه د سیستم د طالبانو سیستم تقریبا لکه شاهي مطلق الانان ده. مطلق الانان شاهي کې هغه حکومت ته چاته قانون نه وي، درګونې قوی موجود نه وي، شاه چې هر څه حکم کوي هغه نوري له اجرایي. بلې خوا ته بیا دلته شاه موجود نه ده، شاه هم نشته. او له بلې خوا ادعا بیا کېږي چې مثلا موږ مثلا د هغه غواړو د مسؤلیت مسله ده، مثلا د امارت مسؤلیت ده، شریعت مسؤلیت ده، چې موږ ګورو بیا هم قانون څه شی ده هلته، بس معیار یا قانون ده یا شریعت ده، دواړه په افغانستان کې نه پلی کېږي. نو دغه حالت کې چې چیرې چې د وګړو مسؤلیت وجایب او امتیازات هم په قانون باندې دي او د اداراتو مسؤلیت هم په قانون باندې تنظیم و اداره کیږي او آدرس هم مشخص کیږي. نو خلکو په دې حالت باندې چې ګوري افغانستان کې اساسي قانون اصلا موجود نشته، وجود نه لري، نه نظام نامه شته، نه اصولنامه شته، نه اساسي قانون ته موجود ده. نو دا رقم حکومت کول داسې حالات فکر کیږي د ګاونډیانو ته چې دلته کېدای شي بلې خوا ته ادعا کړي چې موږ موقت حکومت ته یعنی مسؤلیت هم نه اخلو. نو دوی فکر کوي چې دلته بل سره روان دي او په وخت باندې د څنګه نه کیږي طالبان یو فرصت په لاس کې ساتي. دا حالت چې ګوري د قرائن او شرایط ښکاریږي یو فرصت ساتي په دې حالت کې. نو خامخا نظري هوادونه یا ګاونډي هوادونه په دې کې احساس مسؤلیت کوي. نو دغه مسله د شناخت مسله معموله ترغه چې دغه مسله حل نه کیږي، د ملګرو ملتو د منشور په بنیاد باندې هیڅ غړی هیواد نشي کولای چې د ملګرو ملتو پریکړه رد کړي. په دوحه کې د ملګرو ملتو حضور درلود، دوی دغه پریکړه یا تړون رد نه کوي یا چیلنج نه کوي. نو بنا دا معنا دل لري چې دوی تایید کړی ده. نو نه پاکستان، نه قطر، نه نور هندوستان، نه ایران ده، مثلا روسیه او چین کولای شي مثلا په دې وخت کې طالبان خپل کې چون حریف د غرب هم دي، مرم هغه د ملګرو ملتو دایمي غړي دي، نه چې کوم منشور د ملګرو ملتو د پول اند کې
مننه ښاغلی مارج.
طالبان دغه مخکې حل نه کوي او دغه کورنۍ دنده ترسره نه کوي، هیڅ وخت نه شي کېدلی چې څوک پر اسنه څوک پیژني.
مګر د ښاغلی زرمز غواړم په دې مسله باندې لکه تم شمه دي ښاغلی مارج، خبره چې دغه وادونو نشي کولای د ملګرو ملتو منشور مات کړي دوی پر رسمیت پیژنې، ځکه چې هغه دوه شرایط چې دوی ویلي ولای نه دي پوره کړي، د امارات نه رامنځته کول او د حکومت رامنځته کولو ته ژمنتیا. مګر ځینو هیوادونو لکه پاکستان شو، ایران شو، همدارنګه قطر شو، د منځنۍ اسیا هیوادونو کې له تاجکستان پرته نورو ټولو خپل استازي تقریبا ورلیږلي دي، روسیا هم نږدې اړیکې ورسره لري. دغه اپروچ یا دغه دریز بیا هند نه لري، څه فکر کوي؟ غواړي په څه شکل باندې، آیا دغسې یو حالت ته غواړي ورسیږي چې دا نور هیوادونه دي، یعنی په یو شکل باندې له دوی سره روابط ولري که څنګه؟
بدون شک چې هندوستان خپل کوشش کوي، ځکه په دې ځای کې هندوستان ډېرې پانګونې کړې وي په افغانستان کې، او نه غواړي چې مثال هغه کوم اقتصادي تړونونه چې د ټاپي او د نور هندوستان دغه ګټه پورته کولی شي هغه د لاسه ورکړي. چابهار د دوی لپاره یو مهمه پروژه ده چې سنټرل ایشیا ته لار پیدا کوي، چې هغه د گوادر په مقابله کې راوتلې ده. نو داسې ډېر شي نه دي چې هندوستان غواړي چې هلته خپل انفلوئنس په افغانستان کې برقراره وساتي. د باید چې هندوستان باید چې هغه خپل راکړه درکړه د سنټرل ایشین کنټریز یا د منځنۍ اسیا د جمهوریتونو سره جاری وساتي، تر څو د ګازو او د تیلو کوم پایپ لاین چې ده هغه ترسره شي. لیکن دلته مسله اوس د رسمیت پیژندلو ده، تر څو چې د طالبانو په کابینه کې هغه وګړي چې د تور لیست کې لا تر اوسه هم دي دا موجود وي، نو د دینه د نړۍ ټول هیوادونه ډډه کوي چې داسې یو حکومت په رسمیت وپېژني چې په هغه کې داسې وګړي دي چې د هغوی په سر باندې میلیونونه ډالر انعام ده. نو بے شک او چې امریکا اوس هم په نړۍ کې ابر قدرت ده، او دا به تر کم از کم د 2050 کال پورې دوام لري. چین تر څو چې هغه دغه تر رسیږي نو هغه اوس پورې لا ډېر وخت پاتې ده. بل د امریکا مهم والی دلته دا ده چې امریکا ډېر زیاته پیسه مصرفوي په یو ځای کې، یعنی که د افغانستان چې د امریکا سره کوم نږدېوالی و په بلیونونو ډالر افغانستان ته را روان و، د چین او د روس بیا هغه حیثیت نشته ده چې داسې یو زیاتې پیسې په یو ځای کې مصرف کړي ورکړي کومک ته دغه منې. نو دا مهمه ده د افغانستان لپاره چې اوس یو بیلنس دلته وساتي، چې نه خپلې اړیکې د امریکې سره خرابې کړي او نه د چین سره او د پاکستان سره خپلې اړیکې خرابې وساتي. ځکه چې اوس دلته په زموږ په منطقه کې چین لاسبره ده، ځکه چې پاکستان سره د چین اړیکې ډېرې زیاتې ښې دي، او امریکا په دې باندې خوښ نه ده چې د پاکستان او د چین اړیکې ښې وي، او نه په دې خوښ ده چې پاکستان چین راوست د سټریټ اف هرمز یا د خلیج فارس په خپل کې هغه د زوادر په نام ځای ورکړو. خو امریکا دا هم نه غواړي چې پاکستان د هغوی څخه خفه شي او نور هم چین ته ورنږدې شي. په عین حال کې بیا هندوستان کې د هندوستان او د هندوستان په نږدېوالي باندې پاکستان بیا خوشحاله نه دی، نه په چین خوشحاله ده. نو دلته یو ډېر بد حالت، یو جړ حالت ده چې په دې کې باید افغانستان ډېر زیرک اوسېږي چې په دې کې یو ښه لاره او صلحي لاره اختیار کړي.
فکر کوي دا اوسنۍ مشرتابه دغسې جړ حالت چې ما پخوا هم یادونه وکړه په نړیوالو اړیکو کې، دغه څو بودي لانجه ده چې اوس افغانستان ورسره مخ ده، فکر کوي دغه وړتیا اوس په کشته چې وکولی شي دغسې یو حالت مدیریت کړي؟ تېر حکومت خو د اجماع په نوم باندې ویل چې موږ اجماع رامنځته کوو، ډېرې هڅې وکړلې. فکر کوي دوی هم کولی شي چې دغسې حالت رامنځته کی او هغه توازن چې په اړیکو کې دی هغه ته ورسیږي؟
تاسو باور وکړئ چې امیر خان متقی یو ډیر پوه او ډیر هوښیار وزیر د خارجه دی. که زه درته وایم چې د افغانستان په دې وروستۍ وختونو کې، یعنی د ټولو سیمو ته باید دی په ټولو کې هغه په لسو بهترینو یا په پنځو بهترینو خارجه وزیرانو کې راشي، نو زه به ډیر غلط نه یم. لیکن زه فکر وکم چې طالبان د ټول اداره چې دا دومره به پیوړی وي چې په دې ټولو سر خلاص وي، او د دې ټولو کټکیچنو سره او د دې ټولو معاملو سره بدوی آشناوی د دینه به خبر وي د سره به خبر واندې کچته دا وای نو دوی به په د حواله اول ورځنه د خپل کم ګامونه چې چټکلي تر اوسه پورې نو دوی به دومره انتقاد لاندې نه راتله ځکه چې ډېری وړې وړې جزوی مسلې دي چې دوی هم عوام د ځان لري کړې دي او هم نړیوال د ځان لري کړې دي. فرض مثال د بیرغ په مسله کې افغانان د ځان خفه کړی دي. پرون مې ولیدل چې په روزګان کې د ګیري اصلاح کول او د موډرن قیچي کول د وشتو د دې باره کې څه خبر و یا تایید شوی یا نه تایید شوی، لیکن دغه څه تنګ نظریې هلته وجود لري چې دا په د هغو دپاره ګټه نه کوي. عین شی په نړیوالو اړیکو کې دي چې دوی باید چې د ښځو حقوق مراعت کړي وای، ښوونځي نه وای بند کړي. که چېرته دومره ډېر ښوونځي موږ نه لرودلی نو یو څو ښوونځي به یې راخیستي وو د ښځو په نامه به یې کړي وو او یو څو به یې د هلکانو په نامه کړي وو، یا به یې د سار کې جلکو ته مکتبونه خلاص کړي وو او ورځې به یې هلکانو ته خلاص کړي وو. نو دغه شوینه واړه واړه دا دومره سخت کار نه و، لیکن دوی د ډېر سخت نړیوال غبرګون سره مخ دي او افغانستان د یو حالت روان دی چې بالکل د قحط حالت دی، د انزوا حالت دی، د فقر حالت دی. الله دې وکړي چې دوی دغه خبره ته توجه وکړي.
ښاغلی مارج، لتا سو هم غواړم دغه مسله وپوښتم چې دغه جړ حالت کې اوس دوی دغه وړتیا لري چې وکولی شي کور دننه او بهر دغه توازن ساتي، خصوصا بهر چې مهمه دی او افغانستان پرې اوس اتکا لري.
مننه. نن سبا په دنیا کې ټول پالیسیان هر څه جوړیږي خپل هوادونه د ګټو خپل ګټو په بنیاد باندې جوړي، یعنی خپل ګټو ته مهم دي هغه باندې هیڅوک په چا باندې مهم نه دي. د افغانستان حکومت هم که وکړی شي داسې یو پالیسي جوړه کړي چې خپلې ګټې او د مقابل لوري ګټې تشریح کړي، داسې نه کړي چې په اوس روزاره یا په ګواښ باندې ډیپلوماسي مخ ته نه ځي. هر څه نن سبا په دنیا کې معیاري دي، هر څه ته تعین شوي، سندر شوي دي، کنوانسیونه موجود دي په ډیپلوماتیکو چارو کې. د ویانا او د شکاګو کنوانسیون سره حق کړي د بشر د حقوقو پاک باندې لامه د حقوقو بشر سره افغانستان ته لاسلیک کړی ده. همداسې په هوایي چلند کوه یا تا ته چې ګوري یا د ملګرو ملتونو نور کنفرانسو ته ګوري. موږ تاسې دا د بهیر نه کوم چې هندستان یو دوست هیواد افغانستان سره په دوه لسیزو کې تقریبا 3 میلیارد بل هیواد افغانستان سره کومکونه کړي دي، خو هندستان هیڅ وخت افغانستان لپاره نه غواړي چې مثلا د امریکا او غرب ګټې یو غسه ځان واجی کې یا خپلې ګټې د پښو لاندې کې. دا یو واقعیت خبره ده. دلته اوس نن سبا په دنیا کې تاکتیک بدلیږي، ځکه پاکستان هم دې ته نگرانی لري. مخکې مثلا پاکستان یو مجری هیواد و، اوس په نړیواله کچه باندې غرب ناتو یا انګلستان یا بل هیوادونه نور هیوادونه غواړي تاکتیک بدل کړي، بلې خواته نورې خواته روان دي. مثلا هند سره دغه غواړي چې همکاري وکړي، یا داعش پروژه را روانې مثلا افغانستان خواته ځي، مرکزي آسیا ته، شرقي اروپا دې خواته. هند سره تقریبا تر ډېره بریده پورې دې کې لاس هم لري. په دې چې دغه تقریبا د 909 نیوب کال کې سلطان محمود غزنوي وروسته له سبک تګین کېناست او هند ته اسلام لاړ. تر اوسه پورې هلته مسلمانان په دې کچه نه وو ځورېدلې لکه اوس ځورېږي یا جوماتونه ورته ورانېږي. او له بلې خوا په افغانستان کې ولږې ته چې موږ ګورو او د شپې له خوا نه په مرموز ډول باندې پخواني افسران ویستل کېږي او د بیا په دغه ویډیو جوړېږي او عام خپرېږي، دا ټول په دې باندې دلالت کوي چې داعش ته لاره ورول دي او خلک جلب جذب داعش لپاره په شهید توګه باندې روان ده. حتی برما کې موږ ګورو چې مسلمانان هلته ځورول کېږي، د دغوی نه ویډیوګانې جوړېږي. یعنې دغه پروژې ته په کتو سره نګراني د چین او روسیا هم چې موږ ګورو دغسې یو پروګرام په دې کې روان ده. اوس راځو د افغانستان مسلې ته. ټول هیوادونه په بحراني حالت کې، هوښیار هیوادونه هغه چې ژمن هیوادونه دي، مسلکی کادرونه لري، مثلا خپل هیواد ته هغه له بحرانه ګټه پورته کوي. یو مخکې له مخکې ستراتیژي او پروګرام ته جوړ کړی. ناهوښیار هیوادونه، ناپوه هیوادونه، بې اتفاق هیوادونه همیشه چې کفایت او درایت نه لري هغه قرباني د لوبو د بحران دی. نو افغانستان که چیرې اوس په دغه وخت کې ستراتیژي نقطې ته خلک احتیاج دي، مثلا د دوی دغه فکری مکتب نه وهم لري، هر یو څوک غواړي چې داسې له طالبانو سره یو تعامل وکړي. نو له دې نه په ګټه پورته کولو سره که چېرې دوی یو قوي ستراتیژي ولري، اتفاق ولري، مثلا یا له خپلو کادرونه استفاده وکړي، له خپلو مسلکي کسانو نه، هغه کسان چې په ټولنه کې اعتبار لري، وزن لري، یا مثلا ښه ژمنتیا لري، نه هغه مفسدینو، غلو، غاصبین پخواني، له دوی نه یو ستراتیژي او پروګرام جوړ کړي ښه موقعو ته برابر شوي. هر څه کولی شي، لکه څنګه د دوسی ویلې دا بعضې وړې وړې مسلې چې دي دا ډېر اسانه حل کېږي. کېدای شي دا خپل طالب په دې پی کې دغه مسالې زه حل کوم بیا هم ته فائدہ نه رسي ځکه آلته دوه کې دی ولاسي څه کړی ده دغه په بنیاد باندې امریکا او ډېر قوي کار وکړ چې ملګرو ملتو سازمان په خیال سره راوستله دغه حضور چې هغه اوس یو حقوقي نړیوال بنیاد ده او ځانته مشهور منشور لري په هغه بنیاد د طالبانو پښې ولاسونه ورته تړلي دي نو دغه حالت نه وستل دلته یو کار په کار د افغانستان لپاره ښه قوي کدونه ښه د افغانستان له فکرونه باید کار واخیستل شي چې دغه اوسني حالت ته څنګه کولی شي ځان وباسي او څنګه کولی شي نړیوال معیارو سره ځان عیار کړي او دغه اوسني حالت کې دوی بې مسؤلیتي چې دا مثلا هر چارواکه ټاکل کیږي او شاته اعلان کیږي چې دا یو موقت ده کابینه موقت ده فلانه موقت ده ټول موقت نو تر څه وخته پورې دغه باید وایي دا به معلوم کړي چې دوی موقت بودن تر څه وخته پورې
مننه
او څه کار نه کوي یا بخښنه غواړم دا وروستۍ خبره مثلا وروستۍ خبره وکړم په کورنۍ چارو کې دی کولای چې مثلا د خپل اوسنی ټوکې چې خصاکیږي او خرابېږي او پاتې کیږي دغه نه استفاده وکړي په دې توګه باندې مثلا د نړیوال اسلامي بانکونه کولای شي قرضې واخلي د بازګر نه د خوراکي ټوکې په قیمت باندې واخلي چې هغه ضرر ورنه کړي راډو سبسایډي کې دی مسول په توګه باندې هغه کورنۍ چې مثلا په فقر کې ځوان کې لاولګي نه خدای په ځان خپل ځوان له لاس ورکړي او غوته په وړیا توګه او نور ته په سبسایډي توګه باندې
خغلی مارچ فقط دغه ورستۍ مسله غواړم له دوړو پښته معلومړی به ورشو خغلی زرمسته ده چې پاکستان د افغانستان د کشالې او لانجې د حل کلی بلل کیده اوس هم آیا په دغه سترګ ورته قتل کیږي څنګه ک قتل کیږي نو هند ولی اوس لپامه غورځوي یا برعکس پاکستان ولی د هند په کانفرنس کې ګډون نه کوي او د افغانستان ګټه او نقص په دغه مسله کې څه ده خغلی زرمست په دې ارتباط کې خپل لاند نظر وای
بدون شک چې پاکستان د طالبانو سره همیشه ښې اړیکې درلودلې او ښې اوسم ښې اړیکې لري لیکن دا یو شی موږ باید یاد ولرو چې افغانان چې دي هغه آزاد خوې خلک دي او په دې باندې که څوک لږ فشار هم راولي او د هغو نه دوی ځي او حتی چې بیرته پر راګرځي که موږ تاسو ګورو حامد کرزی یو لاسپوت دی پرزیدنټو او کله چې بیا تړون خبره راغله همدا کرزی امریکا سره دا ونه منل چې دا تړون امضا کی نو هم دا سی حالات راتلی شي چې کله هم افغان څوک پرشرایس کی پوش کی نو هغه بیرته ورته نه غوډریږي چې نه زدا کار نه کوي پاکستان کوشش کوي لا بيګري کې هغه خپل انټرست چې دغه دی خپل هغه ملي ګټي دی هغه په نظر کې نیولې دی او د افغانستان سره اړیکې نیسي چې طالبان دغه سره تر څو دوست پاتې شي هغه خلک کې نه بل ځل دا پیدا کوي دغه سره ورسته کوي هم دا د هندستان حالات دی نو دلته یو دوه درې سړي جګړې روانې دي چې هندستان او پاکستان په منځ کې دي د سعودي او د ایران په منځ کې دي د امریکا او د چین او د نورو لیدزو هیوادونو په منځ کې دي چې دا ټول د خپل ملي ګټو په سیګر دي د افغانستان لکه وارث ټپ چې ویلي چې کوم په افغانستان مې نه دي دا ټول خپل ملي ګټو ته د ترازی راغلي دي او بیا به هم راځي
مننه کوم لتاسو نه خغلې مارج لتاسو هم دغه ورسته پښتنه کوم چې آیا پاکستان ته وسم په مغه سترګه قتل کیږي که قتل کیږي نو د هند په دغه کانفرنس کې چې د سیمه تقریبا ټوله وادونه ورزي ولی پاکستان نه د دعوت شوی یا نه ورزي او ګټو نقص څه ده
مهرباني پاکستان یو مجری هواد د غرب ده د غوي قوي استراتیژیک ملګری ده او دا هوا جوکړه او د خپل موخه د پرداته دی او ایسه دی او ایالات لري هم انګریز هم امریکا هم ناتو ته او دوی هڅه سمه دره هم دوی په پای ولر هر کال 2 میلیارډ امریکا 1 میلیارډ انګلیس ورکي او د غاز او برق مصارف ټول سعودي ورکي نو خامخا به دا به دوی غوډه تابعداري او امرونه مخته گئی دا چې په وسینی حالت کې نړیوالم په دې پیږي افغانان ټول یو قوی اساسه دی پاکستان په وړاندې د افغانانو لخوا موجود ده ځکه امریکا او غرب که نور پروګرام افغانستان ته مبلري او مخې ته وړي هغه به د هندوستان لخوا وړي ځکه هندوستان ښه تاریخ او ښه روحیه په افغانستان کې خلکو ته لري او د سیو رقم رسندوی هیواد په سترګه ورته کتل کیږي نو بنان دا اوس پاکستان چې هلته نه ځي دلته هدایت ورکړ سوی ته به نه ځي چې نور هم د ثابت کې وښي خلکو ته چې پاکستان اوس هم قوي د افغانستان په مرسته نه کوي او یا له هندوستان سره دښمني لري دا یو سناریو د ځی جوړه کړی د چې هغه هلته ګډون نه کوي کنه پاکستان د هندوستان په مقابل کې څه واته هم هیڅ زوراور او طاقتور هم نه ده موږ دوه جګړې لیدلې د 1950 کال او 1951 کال چې پاکستان د هندوستان په مقابل کې نه زور لري نه قوت لري او نه اواته احساس خطر نه پاکستان د هندوستان نه کوي نو بنا دې مسله ته په کتو دا یو سناریو د دې ته یو څه چې هغه ګډون نه کوي چې دا راځي فکر ټول ته جوړ کی. په اصل کې خبره دا ده چې سناریو بدلیږي. پاکستان ام اعتبار افغانانو ته لاس ورکړی ده، ام تقریبا تر دې بریده پورې امریکا او غرب ته لاس ورکړی ده، ځکه پاکستانیان پنجابیان خصوصا نظامیان په هره معامله کې خپلې ګټې ته ګردو ته ډېر ګوري او تقریبا تر ډېره پورې یو هغه حالات کې چې خپله دوی ګټې ترلاسه کړي.
ډېره مننه.
سناریو بدل شوی د پروګرام چې له هندوستان او پس له دې نه هغه عمل چې غرب کوي افغانستان کې د هندوستان خوا به اجرا کیږي.
مننه کوم ښاغلی عزیز الدین معارج، پخوانی افغان ډیپلومات او کارپوه، همدارنګه ښاغلی بشیر زرمست، د سیاسي مسایلو شنونکی چې په دغه اونیز بحث کې له موږ سره ګډون وکړ. له تاسو هم مننه اوریدونکو.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211245. شمیره بیا وایم 00422211245.